درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. رویترز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګې د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې نږدې سل تنه ووژل شول. یو شمېر ایرانی رسنیو خبر ورکړ کله چې دولستان افغانان هم په چاودنو کې وشل شوې دي. داعش د پنجشنبې په ورځ د دې بریدونو مسؤلیت واخیست او ویل چې د دوی دوه ځانمرګو دا چاودنې وکړې. د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لرې او نږدې دښمنه به ور ورسی شي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په مهال چې پکې یوه نوې بیړۍ او سل توغندي نندارې ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ خو د دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په دوه شپېته توغندیو وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسله واله ډله چې ایران یې ملاتړی دی زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس جیکپوری چارواکی صالح الار وری د جنوري په دوهمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. اسرائیلي ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل په شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې څلوېښت غدي د میرون په لور وویشتل شول. تر اوسه د دې ډزو له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیش چوک په تلګرام کې لیکلی دی چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړ. دا ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلووریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبې به د امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر نهه ویشتمې ترسره شي. افغانستان د دې جام په سي ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په درېیمه له یوګاندا سره لري. ورپسې د جون په اوومه له نیوزیلند، د جون په دیارلسمه له پاپوا نیوګینی او د جون په ولسمه له ویست انډیز سره مخامخی شي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه څلورویشت ساعته وړاندې کیږي. رویټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګې کړي. دې برید وښوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستانه ایران ته هم غځولي. د چارو کتونکي وایي
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
له پاکستانه راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسکاره دي.
ما په کراچی کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سوا اتلا سوا افغانۍ قیمت لري.
د کندوز او تخار اوسیدونکو وایي د هوا له سړېدو سره د سونګ موادو بیې لوړې شوې.
او توت لرګای دی دا 500 روپۍ 550 روپۍ لرګای دی. چاوا یې قشر دی دا لرګای دی جګیږي کندوز کې. او زغال دی دا شپېته روپۍ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د ایران په کرمان ښار کې خونړي بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړي دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دا معلومات څرګند او د نه انکار ور دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو لپاره هلې هڅې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات سنا کاکړ باندې کوي.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو باخبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څانګې کړي. یاد اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې دې سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. وم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د چهارشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه ساقط مروی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه یو ترهګر ډله نه ده چې یوازې په افغانستان کې وجود لري، دا کېدای شي د نورو هیوادونو نه هم دوی عملیاتونه ترسره کړي. زه فکر کوم د دې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره چې دغه د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه د دغه ډلې پر ضد اقدام او کار دی.
د یادونې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 5 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي له څه باندې 2 میاشتو راهیسې بې کاره دي. یو شمېر راستانه شویو چې د لوړو زده کړو او بېلابېلو مسلکونو خاوندان دي ازادي راډیو ته ویلي چې د بېکارۍ او بېوزلۍ له امله اندېښمن دي چې د خپلو کورنیو لګښتونه څنګه پوره کړي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون پر خپله اکس پاڼه په یوه خپور کړي راپور کې وویل په تورخم کې د کډوالو په پنډغالي کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر دوی چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بېلابېلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی خو تر اوسه بېکاره دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل رو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه کوم چې هغه د ور شخصیت مناسب ادارو کې پر دندو ګماري.
همیشه گل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دیني زده کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی، خو تر دو میاشتو ډیر وخت خوشو چې له پاکستانه راغلی او بیکاره دی.
من راغلی دغه د دوه میاشتو نه واوخته خبر نور ټک کارم له وسه نه ده کړی دیاړې ته وځو دیاړې مې نسته اتکې دا اوس زه لاسې اوولس کسه کوریم ولا چې راغلي کوم مزدوري کړي جای په جای پراته وای د دا زمونږ دا د نوی کډوالو غم وخوړل شي.
دغه شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکی دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکارۍ شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی، نو راغلی دی یوه نیمه میاشت هم وشوه مزدور دو کار نشت پیدا کېږي او نشته دی. دغه تورخم کې څه راکړي وو هغه لږ ډېر شکر پاکستانه ورځې هغه دی اوس ولاړ دی یو شاره کارډر کې مړه ودي دي بیا خو زمونږ نشته دی بس دغه ورته پراتي نو نه کار شته دی او نه پیسې اداره کړي نو څه به وکړو سړی راشي کار مار وکړي زخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان UNHCR پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 4,93,300 ته رسېږي. په راپور کې راغلي تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,40,000 بې اسناده کډوال او 50,000 POR لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره UNHCR د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي له څه باندې دوه میاشتې راهیسې هیواد ته راستانه شوي دي خو کار او روزګار یې پیدا کړی نه دی. په غزنی کې په وروستیو دوو کلونو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډېری خلکو د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو پلورلو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، قرط، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ په بازار کې پلوري. په دې اړه دا راپور واوري.
د غزنی په غیبی کلندر سیمه کې شاوخوا 50 کلنې درخانې د خپل خټین کور په یوه څنډه کې تر 10 تنې زیات چرګي چرګان ساتلي. دا وایي له دغه 150 چرګو د ورځې له 14 تر 16 پورې هګۍ راټولوي او بیا یې په نږدې دوکاندارانو پلوري تر څو د خپلو یتیمو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ برابره کړي. درخانۍ د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی ده چې د تیرو جګړو له امله غزنی مرکز ته راکډه شوي او اوس دلته په یو کرایي کور کې اوسي. دا د خپل کونډتوب او بېوزله ژوند ځورونکي او ژړونکي کیسه کوي. ومو غوښتل چې له درخانۍ سره خبرې وکړو خو د کلتوري محدودیتونو له امله یې نه غوښتل چې راسره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په دا وروستیو دوو کالو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډیری خلکو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، کورت، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ بازار ته د پلور په موخه راوړي. د دغه تولیداتو تر شا ډیری وخت د کورنیو د مېرمنو هلې ځلې او زیار وي. خو د غزنی اوسیدونکو د خپلو څارویو د شیدو، مستو، پنیر، پیروي، کورتو، کوچو، غوړو او یا د چرګو د هګیو تر څنګ ځینې نور توکي هم بازار ته راوړي. 15 کلن علمګل د غزنی مرکز اړوند لالی لالا مینې څخه د څارویو وړۍ راوړي چې خرڅ یې کړي او بیا د خپلې کورنۍ لپاره یو څه واخلي.
مالداری فرعی محصولات دی سیدا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سوا تله سوا افغانۍ قیمت لري. سیدا ډېر ښکلي په لباسو کې دینه استفاده کیږي، پټوګان دینه جوړیږي ګرم ګرم، او داسې دا سپینه وړۍ دا سیدا هم په مثلا قالینې دینه جوړیږي، دې ته رنګ ورکول کیږي لکه په دې شکل باندې تار اول تو کې بیا دې ته رنګ ورکی بیا دې څه څنګه کوي قالینې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي چې دغه واړو واړو کورنۍ محصولات او تولیدات بازار ته وړاندې کوي د طالبانو حکومت څخه له دوی سره د مرستې او بازار موندنې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې کورنۍ تولیداتو او محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه په غزنی کې د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ شوی و چې ډیری توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د دغه نندارتون په څنډه کې په غزنی کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف آزادۍ راډیو ته وویل موږ هڅه کوو چې له دوی سره هر اړخیزه مرسته وکړو. د ده په باور چې غزنی د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو له پلوه یو غنی او په ځان بسیا ولایت دی.
خبر کو سی غزنی ولایت محصولات چی دی سنگ دی حکم دی سنگ استاس پجریان کی اصل الله الحمد دی غزنی ولایت محصولات ډیر وړا کچا ډیر با کیفیت ډیر عالی ترین او یعنی بیل کی تقریبا ټول هیواد کی او حتی خارج کی ډیر کمی پیدا
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری اوسیدونکي بې وزله سختو جګړو ځپلي او د دوو لاسو په خواري بوخت چې په اوسني وخت کې بازار ته د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو وړاندې کول پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسالې ته راګرځو خو یو ځل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جوسیات احمد شي بروانې کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 110 ته ورسید. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه دې زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندرغاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران له امله د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې او لا هم تر 1500 ډېر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لاره دي. د جاپان په وخت نن مازدیګر 4:00 د تایید شویو مړیو شمیر 110 تنه اعلان شو. پرون دا شمیره 4 نیوی وه. لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته سلسله وه. د جاپان سرلیاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر 100 واوښتې وویل چې زه لا اوښتو زیانونو ډیر خبر یم. تر دې مخکې په 2018 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخته زلزله شوې وه چې د 2600 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان سرتیاسم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلیو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 4500 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخې ته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبرو رغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګلوب اینډ میل کانډای ورځپاڼې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د ښاغلي کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمي بدلون د اغېزو او د ګاونډیو هیوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو له امله پرامنځته شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه څه چې د لیکوال په باور د سیاسي بې ثباتۍ او د طالبانو د واکمنۍ له امله زیات شوي. لیکوال زیاتوي سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي ډېره کمه ونډه لري، خو د اقلیم بدلون پرې سخت اغیز کړی دی او له سختو وچکالیو او سیلابونو سره مخ دی. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوې چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغېزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بېلابېلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکي عرب نیوز ویب پاڼې د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساینس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړي. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان پوهېدو کې پاتې راغلی دا دی چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځي ویش په هر اړخ کې وي هیڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکي انډیپندنټ ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنټ د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوي دي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 1490 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خاوندان وایي چې له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکه د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
له ځینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډري بې کیفیته شیدې راوارېدېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډري شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي. او که چیرې دا چاره ترسره نسي موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبې فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم شته چې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پوډري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 یا 2.5 کال کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راو. مخکې خو لاله د شیدو نرخ شو لوړ وو، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس لا څومره کېږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو ودانه غوا لرم، د غوا څخه شیدې لوشه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارت ته دغه غوښتنه لرو چې دغه پوډري شیدې بندې کړي. نو دغه مسلمانان ګرځي دا یو غوا لري در بدر چې ټوک ټوک کوي، دغه ته ګوري شیدې ولا کاغه مصرف جوړي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محال په دغه ولایت کې شپږ سوه نه څلوېښت د غواو فارمونه سته چې د کاله یو سلو څلوېښت زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاسته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راوارېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
زموږ د مالدارانو سره تیاتک د مالدارانو سره په ټنډ ولسوالۍ کې مجلس درلودی. دغه فارمدارانو سره کم چې په ډیری تمانی سوي وي شیدې نه خرڅېدلې، نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅې کړو. موږ په دې پلان باندې اخته، انشاءالله پر پلان کار روان دی.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر پنځو ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بېروزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل
نه بادام نرخونه دي د پنځه اتیا روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د پنځوس روپۍ، پنځه پنځوس روپۍ لرګی دی. چاوا یقه شل دی دا لرګی دی جګېږې کندز کې، او زغال دي د شپېته روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید اردانه شي، چې یو بل مسلمان اشپۍ ګرمه باید تېره شي.
د پورته یادو شوو ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بېروزګاره او بېوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپېرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو اوسیدونکی عبدالصبور چې د پنځلس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته په دې تمرازم چې گوا کې را ته کار پیدا شي. کوم ورځ چې دوه درې سوه افغانۍ کار وکړم، بیا خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې اخلم. ژمی دی، خو د بیکاری او بېوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخیستلی.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا اتیا افغانۍ او د یو من سکرو بیا اویا افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بېروزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
لغلن دال د لرګي واخلم، زیم غریب سړی د لرګي ته موسه نه کیږي. زرن جالای ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکړي. زما راغی دلته په دې ژمي کې ډېر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او دا خل دلته غریبانان د دې سره باید خلک کومک خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی پنځوس کلن محمد رسول وایي چې په ښار کې مزدوري کوي. هغه وایي په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي، او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، دغه په چوپ شکنه میکنم، ای خونه کمود زیات.
دلته د لرګي وخستل لپاره راغلی يم، خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوی دی. زه خپل مزدوري کوم، په اونۍ کې که دوه ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم، هسې ناهیلی او پریشانه کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاریو کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاریو کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پېښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. روټرز خبری اژانس د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګې د ایران په کرمان کې وروستي خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې سل تنه وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په محل چې پکې یو نوی بیړۍ او سلطوغندي ننداری ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره د هرې خوا په جګړه کې ښکیل یو. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 28 توغندو وویشتې. د لبنان د شیوو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. اسرائیل نن هم غزه بمباري کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. او د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت غلیشیر ولسوالۍ امنیه قمانداني د نشید پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کرلې وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مو غنم کړلو، غنم منګټه ونه کړه، پوتونه ګرام ورسران ول نو ساس کال مو بیا دوه ځان ولې دي ځان ون دواړ وبو ونه کړی، غنم مو سړې پچی شو کړی خو نو بس.
دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمند وي، خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې بریالی که څه هم نشه نه کوي، خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
یوانه ګمه بوړی بوړی نه غري ډوک ټوک یم نه زهار رئیسې مې دود نه دی وهلی
رازا رازا خواته مې کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسېدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسېدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غلیفیر ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشید پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي، کوکنار کرلي وه. ورخه بیا د چلاګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یو جلا جلا په خپلو ځمکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بړ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت ستر محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري او لومړۍ موضوع یې د هغو خلکو لپاره جزا ته ځانګړې شوي چې کوکنار کري. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کېږي او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېر مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو داسې وکړي کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نور صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت د امنیت او تصفیه کمیسیون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتي ځواکونو 1,904 هکټار مځکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې کړي او 8,202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاسې لې بچي مور دې پودر وې، خپل دې پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلان راوښته یو میلیارد ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنوب بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې ساګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطحه ډیره ټیټه وه دې ساګانو اوبه ونه کړې. له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړې، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسېدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د ماجی ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای یې دلته پیتاوي ته پښې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلی و خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کرلی و غنم من ګټه ونه کړه کوتونه ګرام ورسره نیمله نو سږ کال مو بیا دوه څان ولیدې څان ون دواړه اوبه ونه کړې نو اوبه خو هم نس بالا دا غنم دا شمه کرې غنم هم وسړې په چشې وکړې خو نو بس ته څان انګر وچ سوي دي اوبه هم نسته ما چې څو هم کومکونو خو کړې دي هغه هم هغه مشران جیب ته چې مسکانو ته خو نه ورکې بزګرو ته خو نه ورکې.
د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالي اوسېدونکی موسی وایي د کوکنارو د کښت وخت لا نه و رارسېدلی چې طالبان د دوی کلي ته راغلل او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال مو تاریخ نه دی کړلی نه هم اوبه لرو کښت خو شی مو هم نه دی کړی طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مو کړی چې مانا نوره کښه ورځې وکړي نور هم نور په واسه نه کېږي اوبه هم نشته تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه دی راسره کړی خو بېخي د بلوچکي د تین سره مخامخ یو بس خورا ستړیا درته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعضې ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووبي کې حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي مصارف پر کېږي نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:25 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پریکړي خو دیني عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دی ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دې ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسب ورسیږي چې په رأس کې خپله مور او پلار دی ترونه دي ورونه دي خویندې دي ورارونه دي وریرونه دي خالګان دي ماماګان دي کاکاګان دا ټول هغه کسان دي چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. دا
لحاظ دغو کسانو سره خیګنی کول په دوی باندې ترحم کول د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول دا صله رحمی ده. او د صله رحمی ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیسل رحمه دی سله رحمه و که یعنی اخپل و اخپلوان و اغو قریبان و سره چی دی مور پلار لادرس ندیت قریب که دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دي؟
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمند وي خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي، ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی، ور سره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی ګناه کړی دی پلټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی، خو بیا هم دی صله رحمی وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی دی نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري، او یو معتاد ډیر زیات دی صله رحمی مستحق دی.
لخپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نکول خپل پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیز کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي، هغه سره خیګنې نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم روانی ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګنې وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو، او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت و آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی و نکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که د چا همسایه وي او په عین حال کې قریب وي، نو دوه حق په خپل همسایه باندې لري. یو دا ده چې د ګاونډیتوب حق دی، او بل د قرابت حق دی. ولو که هغه معتاد دی، ولو که هغه ګناهګار دی، بیا هم زموږ همسایه ده، په موږ باندې حق لري چې وقتاً فوقتاً د هغه نه احوال واخلو، د ضرورت په وخت ورسره مرسته وکو، مالی مرسته ورسره وکو، معنوي مرسته ورسره وکو، وقتاً فوقتاً هغه سره ناسته پاسته ولرو او ورو ورو تشویق کو دې ته چې دی د اعتیاد نه لاس واخلي. حتی که د یو انسان ګاونډي کافر هم وي، بیا هم زموږ همسایه ده. لغه کافر همسایه سره چې خیګنې په اسلام کې ارزښت لري، نو له معتاد همسایه سره چې مسلمان دی په طریق اولا د خیګنې او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان چې د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښی وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي، او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم، دوی خو چې مرسته ور سره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مطرودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم مني او رو رو دې خوا ته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
آزر صاحب دغه در اغلم امرو کی صاحب
یو کار در سپارم کولای شي؟
ولی نه قماندان صاحب، په سر او سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قماندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قماندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قماندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځایه اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قماندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قماندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قماندان صاحب.
زوانه گما پوڑه موڑه نگه ره دوک دوکیم لزهار رئیسی می دود نده واحله.
رازا رازا خواتا میکینا
دود جیبون اولا تاوا دلیو غار خو بیا دوکو نی بوندی دوک مرا پکی پایداشی جدا خو مار مرامات کی.
زب اخیل نیم که پوڑه را سره وی ترتابو می جار کردی وی.
زوانا ترا ترا بلا بختاری دروسا می زمان پا پراکی نیلی دلی.
زوانا ما پسی گرزا تا دیر لویا کیسا دا، خو زب دوم روهیم چه تازهی لیران را راولیم، پا دی خار که نابلا دیم، لمره ظلمی دیش دی زای ترازم.
ولی دو دوان دو غرزلاو زایر ندی دار معلوم؟
نه حیرانا چه خزایوی پا پینزه دقیقو که بمو پریمانا پوڑه پیدا کری، و دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده.
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم که واله.
ما تا خود دی زای ده ساکیان و زایون ندی معلوم، تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده ده، تو مخ کشا اوزه در پسی.
نو زخو مالا که دوم را رو پیم لارم، ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایلا می لس افغانی پیدا کری بلا ربای در آب بوری اور شکای لرم
زنکه در سره هم پیسو هیچ غم ما کوا بس دمی در پودر و زیت اور سوا بیای والا ری پودر را چخو وارا
ریتیا تو پیسی لری جامعه خود ترما دینش گیده دی او خوار خاره
تا ندی اوری دلی چه خزانی پا خرابو کی وی دادی زوانا پیسو دو برا
دا پیسی خمو یا و میاش بز دی بیانو تا تا گوری درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زمه دا زلانم ترا بزراشا
تا ودرگا چه سرا قماندان سب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا دف پلور رکتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
و علیکم سلام بخیر آلی بخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مرم مریو
خواه دادی را تو نویل چی دا بل زوان سوگ دی
مدار رنگا دامی دا کازوی دی
دا سنگ دی کازوی دی چی پدی پینز کالکی میستا سر نویلی دلی
دای نویلی ران را گلی دی بس دا سندی والی و بولا لکزا او زرش پڑای راکا چه خمار یو خمار
خا داوائی چه سو دانه
پینزه دانه
پینزه دانه دا خرابات دی کل شروع کرده دی ها خزانه دی پیدا کرده کسنگا
خزانه چی ری و بابا دا طول دم دی زوان برکت ده نور آغا د پنزو سرپو د پوڑای وقتون تیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی راک
داکا سویا پیسی ورد را باسا
چو پیسی کیگی
پینزه سوا
دادیم پینزه دا وخلا ماما
دا وخلا پوڑای
رازا داکا سویا اوز خود زای ولید این خانی که چه در سخه غلط نشی و دیش آخوا که در دل نوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑه هم در سرشتا
دی اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی اولی بیاتر چرسو پوره هر سشتا
لاسونه پورتا که زای پزای او داری که خوری که ما
تور جانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریدا
الو کانو لاسونه ای تره دوی او نشه ایمواد طول موتر تا پورتا که
خا قماندان سیب
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو ده زهر و کاروان خپرونه پر هم دی زی پای تا ورسیده تر بیام پر لوی ام مهربان الله سپارو ده خدای پامان
د زهرو کاروان
قصابه.